وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې ورزولاندو خبرونه ته نن د ساور غوي اتمه په افغانستان کې د پخواني مجاهدینو د واکمنیدو دیرشمه کلیزه ده. د طالبانو حکومت په دې مناسبت نن یو غونډه نیولې ده. اخوا پخواني مجاهدینو د طالبانو له حکومت غوښتي چې په حکومت کې د دوی ونډه هیره نکړي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی وایي گاونډي هیوادونه باید متقابل درناوی خوندي وساتي. حنفی نن په کابل کې یوې غونډې ته دا خبره داسې وخت وکړه چې د وروستیو راپورونو په اساس ایرانی ځواکونو خپل زغروال ګاډي د افغانستان پولیس سره نږدې درولې دي. دا وروسته له هغه چې په هرات کې یوه سرحدي لانجه رامنځته شوه. د روسیې د پوځي تخنیکي همکارۍ فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هیلیکوپټرو ورکړل. نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ له شوې قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وي. او د توریزم نړیوال سازمان پر اوکراین د یرغل په خاطر د روسیې غړیتوب وزنډو. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم نور بسته پروګرام د ملالۍ بشیر په قربتوب مه هیروئ.
نور بسته لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
نور بس دی خبرونه اوري.
نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
نور بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د هیومن رائټس واچ د شوزو د برخې مشر هیدر بار ویلي چې طالبان د نجونو د شونځیو له پرانستلو سره لیوالتیا نه لري، ځکه د هغې په خبره د طالبانو د بیا پرانست د طالبانو لخوا د شونځیو د بیا پرانستلو کومه نقشه نه لیدل کیږي. آیا همدا واقعیت دی؟ پر دې موضوع به نن په نور بس دی پروګرام کې خبرې کوو. زموږ میلمنې د پخواني ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواري او د زده کړو د حقونو فعاله اغلې قمر نیازی دی. د وری حمل په دریمه چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل سو، لښ پژم ټولګي پورته جنو ته بیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت خبرګون سره مخامخ سو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې ټول جنې پریږدي چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. طالبانو ویلي چې په دې اړه تر اوسه یو طرح نه ده بشپړ شوی. د خپلې خبرونی لومړی ملمنې ته به شرغلاست وایو. میرمن ملالۍ شینواري له مشتر د تلیفون لاره وصل شوی ده. ډیره زیاته مننه شینوار صاحب چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
سلامونه لیکې له میرمن بشیر تاسو ته او ستاسو رادیو درنو کولته زما نیکې له تمنیا کوم.
مننه اغلی شنواری، تاسو واوریدل چې د هیومن رائټس واچ ادارې ویلي دي چې طالبان داسې ښکاري چې د نجونو ښوونځیو پرانستلو ته لیوالتیا نه لري، ځکه دوی داسې نښې نه دي ښودلي چې له دې څخه څرګنده سي چې دوی جدي دي او غواړي چې د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي پرانیزي. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟
یوازې د ښوونځیو بندېده نه دي، دلته ټولې ښځې چې په دفاترو کې کار کړی د دولت په دفتر کې په هیڅ دفتر کې د ښځو په وړاندې هغه دروازې نه دي پرانیستل شوي. یوازې ښوونکي دي او هغه ښوونکي هم یو څه دغه شوي دي، سره هغه د دندو نه لاس په سر شوي، ځکه دي چې دینې کې د هلکانو په ښوونځیو کې دوی درسونه ورکول هغه اوس د دې سره نوښته غونډې پاتې دي. دا هغه یو ستونزه ده چې په عمومي توګه د ښځو په وړاندې لا شته. د ښوونځي نه پرانیستل او د لوري نه ورکول ښځو ته دا ټول د اندېښنې وړ دي. او زه فکر کړم چې میرمن بشیر یو شه چې موږ باید په هغې باندې زه د وړاندې د دې نه چې حتی د سولې خبرې روانې وي زور ته اندېښمنه وم. هغه دا و چې ما ویل د ښځو د حقونو نه یوه سیاسي وسیله جوړه نه شي د هر لوري دپاره، که هغه د پخواني دولت خلک دي او که هغه د طالبانو لوری دی. باید د دې نه یو سیاسي وسیله جوړه نه شي چې یو لوری ووایي چې بل د ښځو حقونه ورکوو، ګوندې موږ د دې حق لرو چې دلته واکمن پاتې شو، او بل لوری ووایي چې ولا زه خو ډېر مسلمان یم او باید زه خو دروازې د ښوونځي د دې دپاره بندومه چې زه د اسلامي حقونو طرفداره یم. نو زه فکر کړم چې دا ټول اقتصاد په دې کې نه ده چې موږ فکر وکړو چې طالب لیوالتیا لري یا نه لري، یا د انګېزه څه ده. انګېزه صرف و صرف یو د طالبانو د دولت د رسمي پیژندلو دپاره د فشار دی یوه وسیله، زه ګڼم چې دوی نه غواړي په اسانۍ سره دغه د فشار وسیله د لاسه ورکړه. نن خو دوی د رسمیت پیژندلو په کیسه کې دا حقوق برمته کړي دي د ښځو، سبا به بیا بل یو خبره وي. هغه به بیا فکر کوي چې دا په دړې کې یو څو هیوادونو په رسمیت وپیژنده، اما ستونزه به بیا یو بل قصه را منځته شوي. بیا به دوی د ښځو په وړاندې دا دروازې تړلې، بیا به وایي چې تر هغې نه خلاصه وو چې موږ ته نړیوال هغه دا کار ونه کوي هغه کار ونه کوي. یعنی زه فکر کړم چې اندېښنه د دې لوري نه په کار ده چې زه باوري یم چې خپل طالب هم پوهېږي چې دوی دا کار چې کوي د تعلیم د دروازو بندول د انسان په لو په مخ باندې هغه ښځه یې کنر هغه غیر اسلامي کار دی. دوی په دې ښه متیقن دي، ځکه که قرآن یې لوستی نو فکر کړم چې د دې مخالفت کړه د یو غیر شرعي کار دی. اما دوی اوس دا کار د سیاست دپاره کاندي او د خپلو سیاسي موخو او ګټو دپاره دا حقونه برمته کړي.
مننه اغلی شنواری، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اغلی قمر نیازی هم د تلیفون له لارې لمر سره وصل شوی ده. مننه نیازی صاحب چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو ته او تاسو د رادیو د لارې څخه د افغانستان بغیرت ولس سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. مننه، ژوندی اوسئ، خدمت کیو،
سلامت اوسئ. نیازی صاحب، تاسو واوریدل چې میرمن شینواری په دې نظر ده چې طالبانو د نجونو او د ښځو حقونه او د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو موضوع سیاسي کړی ده، او په دې توګه غواړي چې له نړیوالو څخه امتیازات ترلاسه کړي، یعنی د خپل مشروعیت په برخه کې یا د دوی په رسمیت پیژندلو په برخه کې. د هیومن رایټس واچ د ښځو د برخې مشر بیا ویلي دي چې طالبان د نجونو د ښوونځیو پرانستلو ته هیڅ لیوالتیا نه لري، ځکه چې دوی هیڅ داسې نښه نه ده ښودلې چې دوی د جدي وګڼل سي چې بیرته به ښوونځي پرانیزي تر شپږم ټولګي پورته. تاسو څه فکر کوئ چې آیا هیدر بار سمه خبره کړې ده که طالبان ودې ته جدي دي او هم پر یوه طرحه باندې، لکه دوی چې ویلي دي چې دوی پر یوه طرحه باندې کار کوي او هغه طرحه به بشپړ سي او بیا به ښوونځي پرانیستل سي؟
ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې واقعا د اندېښنې وړ ده دا خبره، چې باید تشویش ورته وسي او تشویشونه سته. همدا اوس ټول معلمین په تشویش کې دي، شاګردان ټول په تشویش کې دي چې دا به څنګه سي، کوم تصمیم به موږ ته ونیول سي، چې اصلا طالبان د ځان څخه کوم زرغون څراغ نه ده ښودلی. په دې موږ ټول سل په سله باوري یو که دوی عادي حقل یو برنامه یې درلودله چې دوی وایي چې موږ برنامه ورته لرو، نو تر دا اوسه پورې د جمهوریت په وخت کې به موږ ته داسې ویل کېدله چې د کابل څخه چې موږ کتابونه انتقال کړو په لاره کې طالبان سوځي.
بله بخښنه دی، ستاسي په مایک کې کومه ستونزه ښکاري؟ ستاسي اواز کې داسې اوس بیخي سم سو. بله زه فکر کوم چې د مایک ستونزه وه. مهرباني.
سمه ده، زه به برته ستاسي د پوښتنې ځواب د شروع څخه درکم. ستاسي د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې دا جوته ده چې طالبان اصلا کوم برنامه نه لري. که حد اقل دوی یو برنامه درلودله یا زرغون څراغ یې ښودلی وای، په دې عقله چې د نجونو د تعلیم او تحصیل په هکله دوی کوم پلان درلودله، کوم هدف یې درلودله، دوی تر دا اوسه پورې حد اقل کتابونه خو به یې را انتقال کړی وای. اته میاشتې نن سبا کېږي چې دوی راغلي دي، اقتدار ته رسېدلي دي، دوی په دا اته میاشتې کې کتابونه نه دي انتقال کړي. موږ دا اوس د اول دوام دریم صنف کتابونه اصلا نه لرو شاګردانو ته، فقط په الف بای خطا باسو. دوی د حواله هم د جمهوریت په وخت کې هم زموږ مکاتب جداګانه و، د انجونو د هلکانو د موږ هیڅ نارینه استاد نه درلودله. په هر مکتب کې معلم صاحبان ټول ښځینه وو، یونیفورم او ایجاب شرعي ایجاب وو. ولې دوی ناقده بځای خبرې کوي د دې دپاره؟ او که دوی داسې یو پلان درلودله چې دوی د لوړو زده کړو دپاره، د نجونو د لوړ تحصیل دپاره کوم برنامه ولري، کوم طرحه ولري، کوم پلان ولري، نو کتابونه دې را انتقال کړي. په جمهوریت کې چې به موږ هر کله د کتاب غوښتنه وکړله، راته وبه ویل چې انتقالات مشکل ده، په تیاره کې نه انتقالیږي، په قطار کې که په موټرانو کې راوړو طالبان په لارې کې سوځي. اوس خو ستا خپل حکومت دی، اوس خو هغه وخت تاسو سوځول، اوس خو یې نه سوځي، اوس انتقال کې کتاب ولې نه راوړي شاګردانو ته کتاب؟ نو دوی اصلا د تعلیم په برخه کې هیڅ لیوالتیا نه لري. زه شینواری صاحب سره متعقد یم چې رښتیا هم دوی کېدای سي چې د دې څخه کوم سیاسي دغه واخلي ګټه پورته کړي. یعنی اصلا موږ بیخي ناامیده سوي یو، معلم صاحبان هم شاګردان هم بیخي ناامیده یو. ماشات سید ورکی معلمینو ته د سند چې ماش قطع کړی پر معلم باندې، مګر هغه کم فیصدي ماش ورته ورکول کیږي. کورونه د ټول معلم صاحبانو څخه واخیستل، د دې لپاره که دوی فکر ورته وکړي ته د یو معلم صاحب څخه دا د دولتي کور واخیستله، دغه دولتي کور معلم صاحب د خپل د دولت څخه چې معاش اخیستله بیرته د دولت د کور کرایه ورکول، ته راویسته د خپل یو بیکار مجاهد په دې کور کې کښېنول، د کور کرایه څوک ورکوي؟ خو دغه بیرته د کورونو کرایه بیرته دولت ته عاید کېدله. دوی اصلا داسې فکر نه کوم چې داسې یو لرلید ولري د آینده دپاره.
مننه نیازی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. تاسو د نیازی صاحب خبرې واورېدي اغلی شینواری. زه به بله پوښتنه د بشري حقونو د څار د یو بل راپور په تړاو باندې ستاسو څخه وکم. د بشري حقونو د څار ډلې په یوه تازه راپور کې ویلي دي چې طالبانو په بلخ ولایت کې د نجونو د ښوونځیو ښوونکو او زده کوونکو ته خبرداری ورکړی دی چې که د کالو په اړه سخت مقررات رعایت نه کړي، د دوی ښوونځي به ورباند کړي. ستاسو په نظر دا ول تهدیدونه د نجونو او په ځانګړې توګه د ښځو پر روحي وضعیت باندې څومره اغیز کوي؟
اول خو دلته دی زه نه پیږم چې ولې دغه ټول قیودات په ښځو باندې نازل کړي دي. زه فکر کړم چې کدوی د اسلامي کیسه دی، وایي چې موږ مسلمانان یو، غواړو چې اسلامي ټولنه جوړه کړو، نه دا یوازې د ښځو په مټ نشي جوړېدی، د ښځو د حقونو په محدودیت باندې نشي جوړېدی. دلته د دوی د خپل د زړونو حجاب هم په کار دی، د فکر حجاب هم په کار دی، د سترګو حجاب یې هم په کار دی.
چې دوی په ځان کنټرول کړی شي د ستاسو ایمانونه خدنه شي ورته چې ساتل د خپل ایمان په خپل او ساتي د دې داسې ک دوی غواړي چې خپل ایمان په دې ډول وساتي چې خځه دې کاملا د کور نه راوځي په لار کې دې نه ګرځي په بازار کې دې د ژوند ټولې چارې دې ودرایي د دې لپاره چې دوی با ایمانه پاتې شي. نو زه فکر کوم چې دا اصلا ایمان نه دی، دا د بې ایمانۍ یو نښه ده په دوی کې. بل خبره ده چې د مزار شریف کې او په ډیرو نورو ولایتونو کې د افغانستان خصوصا مثلا ننګرهار کې په هلمند مالی دلې د کندهار کې په دې کې دوران دي نمسته دي نه چې طالب راشي کرانه شي د دې نوران دي خدو مکمل هغه پوشش دومره ډیر قوي او چې کله کله به چې دا ښار ته د ننګرهار په فکر به مکه چې دا د نارینه او ښار دی، یعنی دا څه نه ده چې دا فیودات یوازې اوس طالب راوستي دي، خو هلته یو تفاوت و چې ښځو کته هم کړی شو سره د ټولو هغه حجابونو هغه محدودیتونو چې زمونږ په ټولنه کې موجود دي د ښځو په وړاندې. بیا یو څه خواله دا و چې د تعلیم دروازه نه وه تړلې، بیا هم خواله دا و چې د مکتب دروازه او د کار دروازه په ښځو باندې نه وه تړل شوې. نو سره د ټولو محدودیتونو ښځو خپل کارونه هم کړه او 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 ځانې عیار کړی و د ټولنې د محدودیتونو سره سره. مثلا کته به د کابل د ننګرهار پانتون تلې نو ښځو به صرف یوازې دوه سترګې ښکاره کېدې او دا ما په خپلو سترګو لیدلې دي. د مثلا یو څنګ کې به د یو صنف ناستې وي، په یو کونج کې به ناستې وي، بیچارهګانې خپل درس به ترلاسه کاوه. دوی د دې نه نور څه رقم محدودیت په ښځو باندې راولي، زه دغې ته حیرانه یم. په مزار کې هم همداسې ټولو به سپین ځړوکي په سر و پوزه به پټي وي، اوږده جامې خاتم زمونږ عین پخا زمانو نه رواج دی چې اغوندو، یا خدا د که د اسلامي دوی ورته وایي د دوی دا د اسلامي حجاب تعریف هم نه دی معلوم. یو او بل دا چې د دوی دا طرحه زه نه پوهېږم چې ولې نه راوځي که د اسلام په رڼا کې، خو قرآن شته، حدیث شته، او د دوی دا ماغزه ولې دومره کند او پټ دي چې نه شي کړی چې په دا دومره وخت کې یوه طرحه را جوړه کړه. بلکې د دوی د پیسو محدودیت وی، مثلا د دوی د طرحې په اساس باندې یو څه محدودیتونه چې رامنځته کېږي، طبعا چې هغه به د دوی په حساب یو څه مصرف هم غوښته، خو دا د وړاندې کړي وی اسلامي نړیوالې ټولنې ته. هلته هغې ته به ویل موږ غوندې خلکو ته به ویل که تاسو تعلیم غواړئ کومک شئ، موږ طلابي وکړئ، پیسې دې دپاره پیدا کړئ، موږ به په دې شپږو میاشتو کې هسې هم خو خیرات خواري، دوی هم خیرات خواري دي، توخانه دولت هم خیرات خورو، نو هسې خو هم خیرات خواري. بیا به مو ورته خیرات راټول کړی وی، ورته ویلي به م وی چې دغه دی دغه پیسې واخلئ، دغه طرحه مو څه عملي کړئ. د دوی هېڅ شی نه دی معلوم، خالي دا دی ما تاسو ته وویل چې میرمن بشید دلته کیسه ده، د دا نه ده چې کومه طرحه را روانه ده، کیسه دا ده چې دوی څوک نن په رسمیت وپېژني، شاید د دولسم صنفه پورې دروازه خلاصه کاندي د جینکیانو په مخ باندې د تعلیم، ولې بیا به هلته ښځو ته د کار زمینه نه وي برابره، بیا به هغه دروازه ټینګه ونیسي، بیا به په هغې باندې دوی بله کوم بزنس یا سیاسي تجارت وکړه په نړیواله کچه، وایي به چې دا راته وکړئ چې بیا موږ دا کار وکړو. زه دې باندې شرمېږم چې د یو افغان څنګه د یو افغاني خور حق برمته کوي او د بهرنیانو نه د خپل ځان دپاره ورباندې مشروعیتونه غواړي. که د نړیوال مشروعیت غوښتونکي دوی وای، دوی باید ټولې ازادیانې هغه اسلامي ازادیانې هغه اسلامي حقوق ښځو ته ورکړي وای، بیا به موږ هم د دوی په څنګ کې ودرېدلي وای، د دوی دپاره د دوی د دولت د مشروعیت دپاره به موږ ورته لابي کړی وای. موږ څه غواړو؟ زه خو ته د یو سیاستوالې په توګه د دوی په دولت کې د کار کولو هېڅ علاقه نه لرم او نه د سیاست کولو ته هله علاقه لرم، ولې زه غواړم چې زما اولاد ښوونځي ته لاړ شي، زما خویندې، زما راتلونکي نسلونه په آرام زړه پرته د کوم تشویش نه خپل کار او روزګار وکړی شي. زه طالب ته دا وایم چې ګډۍ ډلې دې د سړک په سر کمې نه کړي خدای دې خوار، او د تعلیم دروازه د خلکو په مخ باندې بنده. که ته مسلمان وې تا باید د دې احساس کړی وای چې زه څنګه وکړی شم چې یوه ښځه د سرک د سر نه پورته کړم او په عزت کې په کور کې کینوم او د سبا بېګا ډوډۍ ور ورسولی شمه. د ګډیګرانو شمېره په افغانستان کې په کابل کې په ولایتونو کې زیاته کړه. که زما خبره چېرته اوري نو زه ورته وایم چې ستاسو دپاره شرم دی که تاسو اسلامي وایي نو اسلام دا وایي چې اول باید هغه څوک چې لاس اوږدی د هغو په لاسونو کې هغومره مقدار پیسې ورکېږي چې هغه ورباندې بسیا شي چې هغه خدای مکړه کومې غلطې لارې ته لاړه نه شي. ستا په دوران کې د ماشوم او د ښه د ژوند بسیا نه شو په داسې حال کې چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په آخرینه خطبه کې دغه اندېښنه لرله چې زه مې د امت نه د ښځې او د ماشوم د حق په اړوند تشویش لرم چې دغه د دوی حق ورنه کړی. یعنی په دې اړه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو واضح بیان و او اندېښنه یې همدا وه چې امت به یې د ښځو او د ماشوم د حق په برخه کې ظلم کاندي او دا نن همدانن ظلم همدا دی. هغه جلۍ چې د ښوونځي نه پاتې کېږي هغه یوه ماشومه ده چې تې اینده ورته خرابه که تکړه یې فقر په دې مملکت کې لري کړه چې فحشا ورسره لري شي که تکړه یې په دې مملکت کې کار پیدا کړه چې ټول خلک سالمه بوختیا پیدا کاندي. متاسفانه چې دوی په دې باندې فکر نه کوي او د دوی فکر لا دومره ضعیفه ده چې نه د قرآن نه استخراج کړی شي نه د حدیث نه استخراج کړی شي چې یوه طرحه جوړه کړه د اسلام پر اړا کې. او زه اندېښمنه په دې هم یم چې شاید د اسلام نه خبر هم ځینې پکې نه وي. مونږ ته وایي چې مونږ کړه خپله به په سرک په سر باندې خیرن مخ روان وي خپله د مونږ کړه سر د کته کړه الله ته. خلکو ته وایي چې مسلمان شه ته د ټولو نه مخکې اول د اسلام نه ځان خبر کړه. زه فکر کړم چې مونږ دلته په یو سیاسي نړیوال ناورین کې ګیر یو. حتی ځینې هیوادونه دوی ته وایي چې دا د ښځو حقونه برمته کړه بیا دا یو نړیوال ګیر زه ګڼم او په دې کې د افغانستان ښځې بیچارهګانې او نجونې او ماشومان په یو بد ناورین کې راګیر شوي دي.
مننه آغلی شینواری. زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی نیازی، ستاسو څخه به په دې اړه پوښتنه وکړم چې د بشري حقونو د څار سازمان پرون یو راپور خپور کړ او په دغه راپور کې د ځینو ښوونکو له قوله ویلي دي چې د پښونځیو کې د جامو په برخه کې د طالبانو اصول او مقررات ورځ په ورځ سختېږي، خو دغو ښوونکو ویلي دي چې دوی به پر دغو سختیو سره سربیره هم درس ویلو ته او درس ورکولو ته دوام ورکړي. او نجونو هم په دغه راپور کې ویلي دي چې دوی غواړي چې درس وایي هر څومره چې ورباندې سختې زیاتې سي. ستاسو په نظر دغه لیوالتیا څومره یو پیغام رسوي د طالبانو او حکومت ته چې دوی باید نجونې پرېږدي چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي؟
ای کاشک دوی پیغامونه واوري او ای کاشک دوی دغه پیغامونو ته رسیدګي وکړي. دوی ته اصلا دا مسائل بخي د شوزو موضوعګان بخي موضوع ورته نه معلوميږي. یعنی بیا د دې ډیر مافي دوی چې د شوزو نوم واخلي وای ایادی زنانه را سره دي. یعنی دوی شوزو ته په دغه سترګه ګوري او د دوی ټول قوانين اول په علمن کې تطبیقيږي بیا نور ولایاتو ته ځي. یعنی ضربه ډیر مش په علمن کې لیدل ده. زموږ ډیر استادان دا اوس چې دوی د دولتي کورو څخه وایستل هغه په ډیره لیرو پرتو سیمو کې ولاړلې هلته کورونه یې ځان ته واخیستل په کرایه باندې. د هغه ځای څخه یو معلم صاحب په د میاشتې 1000 افغانۍ یوازې رخصې ته ورکوي چې دغه رخصې د دې انتقالات کې ورته تر مکتبه پورې راوړي. 15000 معاش اخلي، په 15000 کې زر کرایه ورکوي، 4000 خپل د کور د خرچې لپاره پرې دي، خو بیا هم مکتب ته راځي. هغه وایي چې زه مکتب ته راځم ځکه چې زه زما اولادونه باید به سواد پاتې نه سي، نوې نسل مو باید به تعلیم پاتنسی. خیر دی که په ما باندې تکلیف دی، کله د غزر افغانی دغه د پاره د کور مصرف کې ګټه رسی یو بل ځای ور دی یو بل ځای ورته ډکی، مګر هغه په دغه باندې دغه نه کیچ د دولتي کور څخه دی وېستلم، خور دی کړلم، به کور دی کړلم، به ځای دی کړلم، به ماشه دی کړلم، هغه اصلي ماش نه راکې، یو 15000 شپږزر افغانی ماش را ترکې، خو بیا هم زه په ډیر لیوالتیا باندې راځم، په ډیر ایمانداري باندې راځم، خپل د نوی نسل د پاره تدریس ورکوم. هم دغه سي انجونی دومره پریشان دي باور وکي چې راسي مکتب ته ژورته چې ولې راغلی اسي اوس بیا کدوې خبر سو بیا په موږ باندې غلمغال کې سپډل ډل راځي وای موږ څه وکړو.
خدای خپل مشته کورسونه جوړ کی کورنی کورسونه جوړ کی چې تر څو د دوی یو تصمیم معلومیږي زموږ څخه دغه لړۍ قطع نسی. یعنی لیوالتیا بیخي ډیر د په مجموع کې ځکه چې اوس موږ لږ لږ په دې پوسولو یعنی علمن په دغه لحاظ باندې جغرافیایي لحاظ باندې ډیر د مرکز څخه په لرې ساحه کې پروت و او همیشه بې برخه و د هر شي څخه. په دې لحاظ باندې ډیر لږ اوس په علمن کې تعلیمي مرکزونه پرانیستل سو خصوصي البته تر څنګ پانتونونه نوي جوړ سو په دغه اواخرو کې دغه د ډاکټر صاحب اشرف غني په دغه اخري دوره کې پانتونونه پرانیستل سو پانتونو ته دولتي پانتون ته نور بخښونه راغله چې اوس خلک د ارزښ د هلم په ارزښ باندې پوسو اوس خلک په دې پوسو چې دا خو هم زموږ شرعي حق دی هم مو قانوني حق دی او هم مو ټولنیز حق دی. ولې موږ د دې څخه بې برخه پاتې و دا دونه وخت زموږ ګرد ناخوالې د زموږ ګرد بدبختۍ د دغه بې علمۍ څخه دی چې موږ علم نه لرو او موږ په دې اوس پوسولو چې واقعا که یو نارینه زده کړه کوي هغه یو کس دی یو شخص دی چې باسواده کېږي او کله چې یو ښځینه زده کړه کوي پوره فامیل ورسره دغه روشن فکرې یعنی ټول فامیل ته کومک رسولی سي ولو که هغه وظیفه وکړي که ونه کړي که په کور کې مې یو باسواده ښځه ډېر ښه اولاد روزلی سي خپل اولاد ته کورنۍ استاد پاتې کېدلی سي خپل د کور په اقتصاد کې پاملرنه کولی سي چې څه شی څونه مصارف وکړي څونه پس انداز ولري د هر څه باندې یو ښځه یو مېرمنه باسواده مېرمنه پوهېدلی سي. په دې هر څه موږ اوس په دې اخره کې پوسولو بیا راباندې چپاس دا ډیر ځورونکی دی. تاسو باور وکړئ چې د دوی د دغه انجنونو لیوالتیا ته چې وګوري چې هر لحاظ په هر لحاظ ورته آماده دي حتی داسې وایي چې وایي اوس خو یو دانه چادري پر سر وکړه دوی وایي چې سر پر سر پنځه دانې چادري پر سر کلای پر سر و په صنفو کې د چادري سره کښېنو خو مقصد د مکتب دروازې موږ سره خلاصې کې. خو زه نه پوهېږم چې د طالبانو هدف په دې کې څه شی ده چې ورځ تر بله یې زنډوي او واقعا هم په دې موږ اوس مطمئنه سوي یو چې دوی اصلا زرغون څراغ ښودلی نه ده. دا یو بهانه ده چې دوی وایي چې موږ طرحه ورته لرو. څنګه طرحه لرې ازبرای خدا کتاب خو انتقال کړه دغه کښته صنفوته کښته صنفونه کتاب نه لري اول دوه مدریم صنف کتاب نه لري تر شپږم صنف پورې دغه څه فکر ورته وکړه کتاب خو را انتقال کړه د مرکز څخه تر ولایت پورې ته تصمیم لري واقعا وایي چې وو تعلیمي دروازې خلاصوم نن نه سبا خو په کم حساب یو څه خو دې موږ ووینو.
مننه نیازی صاحب د خبرونی وخت هم پای ته رسیدونکو دی. اغلی شنواری ستاسو څخه به پوښتنه وکم چې طالب چارواکو تر اوسه پورې د دغه بشري حقوقو د څار د سازمان د نوی راپور په اړه پوری په اړه څه نه دی ویلي تر اوسه. څومره مهمه ده چې طالبان په دغه برخو کې چې خلک پوښتنه لري او غوښتنه لري دوی ته ځواب وایي او له دوی سره په تماس کې سي؟
نړۍ د طالبانو هدف دا دی چې دلته خلک خصوصاً ښځې غایب اوچته کاندي او نړیوال دی ته دوی ته بیا ورپام شي او نړیوال بیا په دوی باندې دوی په نړیوالو په دې ډول فشار راولي چې صحیح ده موږ حاضر یو چې ښځو ته حق ورکړو تاسو موږ ته موږ په رسمیت وپېژنئ. یوازې یو قصه د دوی دغه قسمت دی نور د نړیوالو ټولنې او دلته چې کومې ښځې غږ اوچتوي متاسفانه د دوی ژوند په خطر کې دی. د تعلیم حق چې غواړي وایي که کافرانو لمسولی او څه د نړیوالو ټولنې سره په اړیکه کې یو طرف نه وایي چې خپل هیواد ته راشي بل طرف ته د په هیواد کې د ژوند دروازې دوی تړي. کله چې د تعلیم دروازه وتړله خو د ژوند دروازه دې وتړله نو دوی د کډرونه د څه لپاره غواړي؟ خو ټول په هر څه کې ملایان مقرر کړه متاسفانه پرته د مولا نه په بل شي باندې باور نه لري. ډاکټر هم نږدې دی چې د ډاکټر په سر هم مولا مقرر دی او د انجینر په سر هم مولا مقرر دی. دوی بیا هلته بغاري وایي چې راځئ بیرته افغانستان ته راشئ د افغانستان نه د خلکو د شړلو خصوصا د ښځو د شړلو برنامه روانه ده او هغه ښځې چې لاقل په یو څه پوهېږي په هغې باندې دا تور لګوي چې دا بهرنیانو سره په اړیکې دي دا خارجي حقونه غواړي. خدای دې خو نه باسه او چې موږ که د خارجیانو حقونه غوښته اوس به واه منګه هم وتلی و منګه دغلته په دې خاور کې یو تیو ورتللی بیا به هم شاید کېدای شي لا شي خو او لکه څنګه چې ډېر سیاسي لاړ او راغله ولې دا ولس په ځی کې پاتې شو منګه دا ولس یو چې تاسو پکې تګ را تکړی اما منګ دلته پاتې یو د تګ والا من نه دا ملک منته الله پاک را سپارل دی خو خبره دا ده چې من باندې دا تور ملګوي چې من بهرني اقونه غواړو من د خپل اسلامي اقونه غواړو
سلامت اوسې له خپل دواړو ملمنو څخه وريدونکو ډیره مننه کوو چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ د نور بستې پروګرام وخت پای ته رسیدل اونې به بیا له تاسو سره یو تربیه مو پر خدای سپارم.